د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوریم دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د جمعې ورځ د اسد یز مری 28 مده اگست له 14 سره برابر ده. د کندهار، هرات، هلمند او قلعه نو مرکزونه د طالبانو لاسته ولویدل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه مهال به واک پریږدي چې افغانان د ځای ناستې په اړه پریکړه وکړي.
زما پوښتنه او د میلیونونو افغانانو پوښتنه دا ده، زما ځای ناستی به څوک وي او په څه ډول به ټاکل کیږي؟
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د قطر په غونډه کې د افغانستان د دولت پلاوی پر دو موضوعاتو تمرکز وکړ.
طالبان باید ژر تر ژر خپلې حملې پر شارو بندې کړي او خپل ټولو هغه پخوانیو تعهداتو ته چې د دوحې په موافقتنامې کې راغلي دي هغې ته احترام وکړي.
د افغانستان دولت طالبانو ته د جګړې د درولو تر څنګ وړاندیز کړی چې په حکومت کې لویه برخه واخلي.
په دې طرحه کې چې وړاندې شوې ده که ومنل شي د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل شي.
مرکز لدې چې راپورونه ته مخه کړو، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. تېره شپه د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو ښارونه هم د طالبانو لاسته ولویدل. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. روسي چارواکو تر غږ د چټک الوتکو د څېړنیز انسټیټیوټ رئیس د خیانت په تور ونیو. بشپړ خبرونه. تېره شپه د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو ښارونه هم د طالبانو لاسته ولویدل. راپورونه له مخې د کندهار والي او ټول امنیتي مسؤولان 215 اتل قلودو ته په شا شوي او د ولایت ودانۍ او د ښار ټولې برخې له طالبانو سره دي. له هرات هم راپورونه وایي چې امنیتي او نور چارواکي د هرات 201 ظفر قلودو ته په شا شوي دي. راپورونه له مخې د هلمند مرکز لښکرګاه هم شیبه مخکې سقوط وکړ. د غراز د بادغیس مرکز قلعه نو هم طالبانو لاس ته لویدلې. په دې سره د ټولو هغو ولایتونو د مرکزونو شمیر چې تر اوسه د طالبانو په لاس سقوط شوي نږدې 400 ته رسیدلې. د هلمند مرکز لښکرګاه په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو او بخې د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو په مرکزونو کې هم سختې جګړې روانې دي. د غراز د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د هلمند مرکزي زندان مات کړی او له زندانه ټول بندیان په تیښته بریالي شوي دي.
د هلمند ولایت مرکزي زندان هم مات شوی دی او تقریبا د زورو نفرو پر شاوخوا باندې وه لاڅه اضافه د ماپښین څخه وروسته زندان مات شوی او ټول بندیان تللي. جنایي او سیاسي او امنیه کمانډانی هم نن سهار وختي د دې لاس اول ویدل نو وسم خلخل د جستا.
رحمت الله افغان چې تیر شپه نو وخت او ازادي رادیو ته معلومات ورکول. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو له کبله متحدو ایالتونو د هیواد ته درې ځل سرتېري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. د پنټاګون ویاندوی جان کیربي پرون وویل د پوځ او سمندري ځواک دا سرتېري به په دوو ورځو کې افغانستان ته ورسیږي چې د کابل په هوایي ډګر کې د امریکا د سفارت د یو شمېر کارکوونکو په ایستلو کې مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا په سفارت کې د کارکوونکو د شمېر د کمولو پریکړه د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس اعلان کړه. لبلی خود بریتانیا دفاع وزیر بن والیس پرون اعلان وکل چه هیواد به افغانستان ته شپږ سوه سرتیری واستوي چې په دې هیواد کې له میشتو بریتانویانو سره مرسته وکړي. د بریتانیا د دفاع وزیر په وینا دا سرتیری به راتلونکو څو ورځو کې کابل ته ورسیږي. په کابل کې د بریتانیا د سفارت د کارکوونکو شمیر کم کړی شوی او پاتې پرسونل هغو کسانو ته د ویزې د ورکولو په چارو بوخت دي چې له افغانستان ژر وتلو ته اړتیا لري. د امریکا حکومت پرون پنجشنبه خپل واد با وغوښتل چې له افغانستان ژر تر ژر ووزي. په کابل کې د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې له افغانستانه وباسي. دغه سفارت په اوسنیو شرایطو کې امریکایي اتباعو ته د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو یادونه هم کړې ده. د بریتانیا د پوز لوی درسیز خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې خطرناکه امنیتي تشبه نړیوال تروریزم ته لاره هواره کړي چې دا هیواد یو وار بیا د تروریزم په مرکز بدل کړي. جنرال سر نیک کارتر د طالبانو له لوري د افغانستان د ولایتونو نیولو ته په اشاره وویل چې دا هیواد له بشري ناورین سره مخامخ دی او اوس پوښتنه دا ده چې دا تراژیدي تر دې بتره کیږي او که نه. د بریتانیا لوی درسیز له بی بی سی سره په خبرو کې زیاته کړه د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د حکومت لپاره ممکن تر ټولو ښه داوي چې په جګړه کې ولاړ حالت رامنځته شي څو وسلوال مخالفان روغی جوړې ته حاضر شي. د ترکیې دفاع وزیر وایي په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیت ساتنې په دوام کې د ترکیې اصلي هدف دا دی چې د جنګ ځپلي افغانستان د پلازمېنې د منځوي کېدو مخه ونیسي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار پرون په اسلام آباد کې د ترکیې په سفارت کې وویل داسې ویل کېږي چې که په کابل کې هوایي ډګر بند شي ټول ډیپلوماتان به له افغانستان ووزي. هغه ویلي موږ پوهیږو چې دا کار زموږ د افغان وروڼو په ګټه نه دی، نو ښه دا ده چې موږ خپل ماموریت دوام ورکړو څو هوایي ډګر پرانیستی وي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هدا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. د تېرې میاشتې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په کوهستان سیمه کې په بمي چاودنه کې د نهو چینایانو په ګډون دیارلس تنه ووژل شول او پاکستاني چارواکو هماغه مهال دا پېښه د تخنیکي ستونزې له کبله بللې وه. قریشي پرون په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل د پیښې په اړه د پلټنې ټیم معلومه کړه چې دا برید د هند استخباراتي ادارې را او د افغانستان د ملي امنیت ادارې کړی دی. قریشي وویل دغو دوو استخباراتي ادارو دا برید د پاکستاني طالبانو په مرسته کړی دی. د افغانستان حکومت د قریشي د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. تر اوسه پورې پاکستاني طالبانو یا کومې بلې ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. روسي چارواکو تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز انسټیټیوټ رئیس د خیانت په تور ونیوه. د موسکو د لیفورتوفو د سیمې محکمې وویل د الکساندر کورانوف د توقیف د مودې په اړه به د اګست په دولسمه محاکمه پیل کړي. په سانت پیټرزبورګ کې تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز مرکز پر رئیس شک دی چې یوې بهرنۍ ته یې تر غږ د چټکو الوتکو د ټکنالوژۍ پټ مواد ورکړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یا سنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل شیبه مخکې مو راپورونه ترلاسه کړل چې د هلمند مرکز لښکرګاه هم سقوط وکړ. تر هغه مخکې تېره شپه د کندهار، هرات او قلعه نو ښارونه هم د طالبانو لاس ته لوېدلي وو. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال را سره دی نور به ترې واورو چې په سیمه کې څه تېرېږي په کندهار او هلمند کې.
سلامونه نوري صاحب، سهار مو په خیر. تیر ورځ مازګر مال د کندهار شهر په لویدیځه برخه کې د وسلوال طالبانو لخوا د امنیتي کمربند تر ماتېدو وروسته وسلوال طالبان د کندهار شهر مرکزی برخو ته داخل شول او د شپې تر ناوخته د وسلوال طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د شهر په مرکزی سیمو کې جګړه روانه وه. د شپې ناوخته کندهار والی او نور چارواکي د ولایت د ودانۍ څخه 215 ماتل کلی اردو ته ولاړل او په دې توګه د کندهار ولایت مقام ودانۍ امنیه کمانډانی او د شهر مرکزی برخه وسلواله طالبونه ویل دا راز د ملاته ابسرای چې د سپر سیکټي مرکز او هم د وسلواله طالبانو لاس ته لیدلې ویل کیږي چې واز د ملي امنیت ودانی هوایي ټکر او خولي وردو د حکومت په واک دي. تیر شپه په کندهار شهر کې د بار غونه هم اوریدل کېده خو د تلفات په اړه لا تر اوسه معلومات نشته. دغه راز د جګړې له امله په یو مارکیټ کې هم ولګېدنه وسوه خو لا هم تر اوسه د مالی او ځاني زیان په اړه معلومات نه دي ورکول شوي. کندهار کې هم دا اوس د ښار فضا آرامه ده خو د ډزو غږونه نه اورېدل کېږي خو خلک لا هم په ښار کې نه لیدل کېږي ځکه چې یو نامعلوم حالت دی. نوري صاحب دغه راز د کندهار په ګاونډ کې د هلمند مرکز لشکرګاه هم سقوط شوی ده. تر دې مخکې په مرکز لشکرګاه کې یوازې د ولایت ودانۍ او د ملي امنیت ودانۍ له حکومت سره وه خو تیر شپه والی او نور چارواکي په شورا فوزي اده کې 215 میوان کلی وکړو ته انتقال شوي او په دې توګه هلمند په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته لیدلې. هلته هم د ورستي مرګ شو لپاره تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي.
د کندهار او هلمند پر مرکزونو سربیره د افغانستان په جنوبی نورو په تیربیا او روزګان کې هم په دې ورستیو کې مرکز ترینکوټ کې جګړې سخت شوې څه مو اوریدلې دي. هلته وضعیت څه ډول دی؟
تیر ورځ د روزګان ځینې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې وې او جګړه د ولایت مقام 300 متر ته رسیدلې وه خو د تیر شپې په اړه لا هم تر اوسه معلومات نه دي ورکول شوي.
کور مودان له تاسو مننه. له کندهار به هرات ته ولاړ شو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل هرات او قلعهنو مرکزونو هم سقوط شوي دي. نور به له خپل خبریال واورو چې هلته وضعیت په دواړو ښارونو کې اوس څه ډول دی.
بله، طوری که شما در جریان قرار داریم، بعد از بیشتر از 20 روز درگیری میان نیروهای امنیتی و مقاومت مردمی با طالبان مسلح در دروازه‌های شهر هرات، سرانجام شام روز گذشته طالبان مسلح وارد شهر هرات شدند و ساختمان شهر کاملا تصرف کردند. به اساس اطلاعاتی که ما از منابع مردمی و همچنان یک عضو شورای ولایتی که خواست نام از او فاش نشه بر رادیو آزادی گفت که تمام شهر به کنترل طالبان درآمده و تنها قل اردوی 207 ظفر و میدان هوایی ولایت هرات در حال حاضر هم به دست نیروهای دولتی افغان هست. در اینجا مردم در داخل شهر هرات میگن که در آغاز یک سری سراسیمگی های در میان مردم ایجاد شده بود اما با آمدن طالبا دیگر صدای فیر معنی و جنگ شنیده نشده و مردم تا کنون در آرامش به سر میبرند به گفته خودشان. و همچنان خبرها در قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس هم میرسه که شب گذشته بدون کدام درگیری قلعه‌نو مرکز ای ولایت به دست طالبا سقوط کرده. یک مقام محلی در ولایت بادغیس که خواست نام از او فاش نشه بر رادیو آزادی گفت که طالبان ساختمان ولایت خمندانی امنیه و دیگر ادارات دولتی در مرکز این ولایت تصرف کردند و تنها لوا که در فاصله تقریبا 2 یا 3 کیلومتری جنوب شهر قلعه‌نو موقعیت داره به دست نیروهای دولتی است و مقامات ارشد حکومتی در لوای سوم در قلعه‌نو به سر میبرند.
بله، لتاسو هم مننه کور ودان. ده ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو و موردل چې د هرات کې یوازې د ظفر قول اردو او د غراز د ملي امنیت در ودانۍ پرته نور ښار د طالبانو لاسته لوېدلی او د هرات په څنګلوري بادغیس په مرکز قلعه نو کې هم واورېدل چې قلعه نو ښار هم د طالبانو لاسته لوېدلی. په دې سره د هغو ولایتونو د مرکزونو شمیر چې تر اوسه پورې وسله والو طالبانو نیولی دي نږدې 400 ته رسیدلی. په عین حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د ده د ځایناستې په اړه پرېکړه وکړي. ښاغلي غنی دا خبره پرون مازدیګر په ار کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وکړه. تر دې یوه ورځ وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي وو چې د طالبانو پلاوی ورته ویلي تر څو چې اشرف غنی له واکه لرې شوی نه وي دا ډله به خبرې ونه کړي. نور حال په دې راپور کې
ولسمشر اشرف غنی وایي د ده ځای ناستی د افغانستان خلک ټاکي او د ده په وینا دا حق به بل هیچا ته ور نه کړي. ظاهرا د ښاغلي غنی اشاره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته وه. ولسمشر غنی وویل
ځینې وایي مخصوصا موږ ګاونډي وایي که اشرف غنی نه وي یا څوکۍ پرېږدي نور په هر څه سم شي او سوله به راځي. زما پوښتنه او د میلیونونو افغانانو پوښتنه دا ده زما ځای ناستی به څوک وي او په څه ډول به ټاکل کېږي.
ښاغلي غنی د تېر کال په هوت میاشت کې ویلي وو چې د انتخاباتو له لارې واک لېږد د ده د حکومت لپاره یو نه معامله کېدونکی اصل دی. د په هغه مهال دا هم ویلي وو چې حاضر دی تر ټاکلي نیټې مخکې انتخابات وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې له نړیوالو رسنیو سره په آنلاین مرکه کې وویل درې یا څلور میاشتې پخوا چې د طالبانو پلاوی اسلام آباد ته ورغلی و هڅه یې وکړه چې دا ډله خبرو اترو ته وهڅوي.
د دوی شرط دا دی چې تر څو اشرف غنی له واکه لاس نه وي اخیستي موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو.
خو پرون د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د وخت په ضایع کولو تورن کړ. له بلې خوا د افغانستان حکومت بیا طالبان د سولې په لاره کې په خنډ پیښولو تورنوي او وایي چې طالبان پر جګړې ټینګار لري. طالبانو د سږکال په میب کې د ناټو او امریکایي پوځیانو له وتلو سره سم جګړو ته زور ورکړی دی. دې ډلې په یوه اونۍ کې تر لسو ډېر ولایتونه ونیول. د جګړې په میدان کې د طالبانو له پرمختګونو سره په یو وخت پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې. ډیری افغانان او یو شمېر پاکستاني سیاستوال اسلام آباد په تېره بیا د دغه هیواد پوځ او استخبارات د طالبانو په ملاتړ تورنوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر پاکستان بندیزونه ولګوي. پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان حکومت د غرض طالبانو ته وړاندیز کړی چې جګړه ودروي او په حکومت کې لویه برخه واخلي. پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې وویل چې د سولې لپاره د افغانستان د دولت طرحه قطر ته سپارلې ده. قطر په دې سربیره چې د بین الافغاني خبرو کوربتوب کوي په وروستیو کې د منځګړیتوب هڅې هم ډېرې کړې دي. نور حال په دې راپور کې
د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت د قطر په وسیله طالبانو ته په حکومت کې د شراکت وړاندیز کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس په دوحه کې په ترویکا یا د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په غونډه کې د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل لپاره پلان وړاندې کړ. د بیل دي چې طالبانو ته په واقع د وانډ ورکولو اندازې ته اشاره وکړي. وویل د افغانستان د حکومت د سولې طرحه د قطر له چارواکو سره شریکه شوې ده. شغل عبدالله وویل چې له طالبانو سره د سیاسي روغی جوړی لپاره د نورو هیوادونو منځګړ توپ ته اړتیا ده. په همدې حال کې فرانس پرس خبری آژانس وایي د افغانستان د حکومت وی سرچینې ورته ویلي چې قطر ته یې ویلي چې که طالبان جګړه ودروي نو د افغانستان دولت حاضر دی چې طالبان په واکه شریک کړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا وایند فریدون خوزون چې اوس په قطر کې دی له آزادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي. دی وایي
په دې طرحه کې چې وړاندې شوې ده که ومنل شي او پرې بحث وشي د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل شي. دا به تر وخت مخکې وي چې جزئیات یې وایم، خو له سیاسي مشارکت رانیولې تر یوې بشپړې سیاسي موافقې پورې ټول موضوعات په دې کې شامل دي او اوس دا طرحه د کوربه هیواد په لاس کې ده.
موضوعات درې شامل است، پرداخته شده که فعلا در اختیار کشور میزبان است.
راپور نوایی چې حکومت طالبانو ته د 50 سلنی واک وړاندیز کړی دی. د افغانستان د حکومت له لوري طالبانو ته دا وړاندیز لږ مخکې تر دې وشو چې طالبانو غزنی ښار ونیو او ورپسې په هرات، کندهار او لشکرګاه کې پرمختګونه وکړل. په همدې منځ کې داسې راپورونه شته چې قطر او ترکیه هڅه کوي چې طالبان اوربند ته وهڅوي، خو طالبان چې اوس ځان په قوي دریس کې ویني اوربند او جوړجاړي ته لیوال نه ښکاري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfirl.org.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګوند افغانستان له هند څخه نظامی مرسته غوښتې ده. حنیف اتمر په افغانستان کې د ولسواکۍ ساتل او د زور له لارې واک ته د طالبانو د رسیدو مخنیوی یوازې د افغانستان د دولت نه بلکې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت وباله، او د نړۍ مسؤول هیوادونه یې وویل چې باید له دې مسؤلیته ځان ونباسي. له ښاغلي اتمر سره زما همکار اجمل ان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دوحه کې په تیرو درې ورځو کې له غونډو او ناستو څه ترلاسه شول.
افغانستان حیات چې مشري جناب ډاکټر صاحب عبدالله کوله دوه شیانو باندې ټینګار لري. یو چې طالبان باید ژر تر ژره خپلې حملې پر ښارو بندې کړي او خپل ټولو هغه پخوانیو تعهداتو ته چې د دوحې په موافقتنامې کې راغلي دي هغې ته احترام وکړي، او دویم ژر تر ژره کښېني د سولې د خبرو دپاره او حقیقي خبرو دپاره او یو سیاسی جوړجاړی ته سره ورسیږو. اوس نو زموږ توقع دا ده چې دغه پیام هم د ګاونډیو د خوا، هم د بین المللي همکارانو د خوا، او هم دا د مسکو ترویکا چې ورته وایي د دې میکانیزم د خوا، د ټولو خواوو سره دا پیامونه په یو شان و طالبانو ته ورسول شي.
اتمر سه په ورستیو کې طالبانو غونډوي هوادونو ته، ایران ته، روسیې ته، چین ته سفرونه لرل، همدارنګه پاکستان ته لاړ، په دوه حکیم دي دمګړې د سخکاری چې په روانو خبرو کې هغه چې موږ له دوه نه اورو افغان دولت یو دریز لري او طالبان کاملا جلا دریز لري. معلومه خبره ده چې د نړیوال ټولنې ملاتړ کپار لوري باندې شي دا کېدل شي چې لورې بدل کی. ظاهرا تاسو فکر کوئ چې د منطقي یا سیمایي اجماع په ترلاسه کولو کې افغان حکومت برلاسه دی او کنه طالبان په دغه ورستیو سفرونو برلاسه دی او کېدل شي د سیمې ملاتړ خپل کړي؟
په هیڅ وجه نه. دوی هر ځای ته چتللی دي همدا پیام ورکول سوی دی. دنیا څو خبرې لري چې و طالبانو ته په وضاحت کړی دي. اوله خبره دا ده چې دنیا صلح غواړي او سیاسي جوړجاړی غواړي. دنیا دا غواړي چې جګړه ودرېږي. د افغانستان د مظلومو خلکو د وینې تویدو مسؤلیت باید طالبان وانخلي. طالبان باید دا چې افغانستان د خارجي تروریستانو په ځالګۍ بدل نشي. دا هغه پیامونه دي چې دنیا و طالبانو ته ورکړي دي او اوس یې هم ورکوي. دا په دې کې دنیا او سیمه اجماع لري او موږ امید لرو چې طالبان په دې پوه شي چې د دنیا د اجماع په مقابل کې درېدل نه د دوی په ګټه ده، نه د دوی د دوستانو په ګټه.
خغل اتمر، د دنیا له پیغامونو داسې ښکاري مثلا د امریکا د متحده ایالاتو چارواکو یا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن خبرې درلودې چې د تاسو خبره سمه ده، دوی طالبانو ته وایي چې په زور واک ملاندې کوي، خو هغه اخري څه چې دوی وایي هغه دا دی چې که طالبان په زور واک لاندې کی دوی به منځوي یا دوی سره به مرستي ونکو. فکر کوي چې دا کافي دی؟ آیا طالبان ته دا مهمه ده چې نړیوال منځوي کی یا نړیوال ورسره اړیکې ولري ونه لري؟
البته دا په یوازې ډول کافي نه دی، اما دا په ډیپلوماتیکه ژبه یو ډیر مهم پیام و طالبانو ته رسوي. ځکه د دنیا فیصله هماغه فیصله ده چې د ملل متحد د امنیت شورا په مصوبه کې هغه 15مه دیارلسمه مصوبه ده، په هغه کې دا موضوع راغلی ده چې دوی به هیڅکله د طالبانو یو رژیم ونه مني. دوی صلح غواړي او دوی د طالبانو ګډون لکه نور افغانانو په یو نظام کې غواړي. اوس مهمه و طالبانو ته دا چې اول په دې سر خلاص کی چې جنگ د حل لار نه ده او د دنیا د نظر په مقابل کې درېدل دوی په ګټه نه ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمرو چې په د قطر په پلازمینه دوحه کې په تیرو درې ورځو کې د غونډو او داسې په دې غونډو کې د افغانستان دولت دریڅه و او څه ترلاسه شول نور معلومات له موږ سره شریکول.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
په افغانستان کې د جګړو له زیاتې دو سره د اوبو د بندونو په ګډون د نورو ټولګټو پر پروژو خوندیتوب ته هم اندېښنې زیاتې شوې دي. نور به په دې راپورټ کې واورو.
د ملي پروژو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې غوښتنه د غیداروي د هیواد ځینې مهم او لوی پروژې لکه د سلما، کجکی، غلام خان او چاواروز بندونه او داسې نورې ګټې اخیستنې ته چمتو کړي او د عامه تاسیساتو په توګه باید وساتل شي. د دغه ادارې د مالی او فنی چارو رئیس احمد رشاد حکیم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل پر حکومت سربېره وسلوال مخالفین او عام خلک مسؤلیت لري چې عامه تاسیسات وساتي.
زمون گفتنه داده چه دا عامه تاسیسات و ساتنه دا طول مسئولیت دهی که هغه دا دولت مخالفین دی او که هم خلق باید پا ساتنه که برخواخری او پا رفتون که دی پا منفی رول سره زانونه دا خلق و قضاوت سره نمخمخ کوی. عامه تاسیسات سیاسی نه بلکه خدماتی برخی دی.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي همدا اوس د اوبو د مدیریت لپاره هڅې کیږي چې پانګې ورته جذب شي. د یادې ادارې په خبره هڅې روانې دي چې د هېواد د اوبو مدیریت او په بېلابېلو ولایتونو کې د اوبو رسولو بندونه او کانالونه جوړ شي.
یو ځل بیا په مخ لري څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو ښارونه هم د طالبانو لاس ته ولوېدل. په دې سره د هغو ولایتونو د مرکزونو شمېر چې تر اوسه د طالبانو په لاس سقوط شوي نږدې 400 ته ورسېد. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان امنیتي وضعیت خرابېدو له کبله متحده ایالتونه د هېواد ته 3000 سرتیري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. د پنټاګون ویندوی جان کیربي پرون وویل د پوځ او سمندري ځواک دا سرتیري به په دوه ورځو کې افغانستان ته ورسیږي چې د کابل په هوایي ډګر کې د امریکا د سفارت د یو شمېر کارکوونکو په ایستلو کې مرسته وکړي. د امریکا حکومت پرون لخپل ادب او وغوښتل چې له افغانستان ژر تر ژره ووزي. په کابل کې د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې له افغانستان وباسي. د ترکیې دفاع وزیر وایي په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیت ساتنې په دوام کې د ترکیې اصلي